د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه. نن سهار په شاوخوا او بجو د کابل ښار په شپږمه ناحیه کې یوه حمله شوې ده. د کابل د جنایي تحقیقاتو رئیس جنرال سالم الماس د دې رډو ته ویلي، د حمله د اجرایي ریاست د دویم رسیال حاجي محمد محقق کور ته نږدې شوې. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي تلفات اوختي خو جزئیات نه دي روښانه. ناټو د ننګرهار ولایت په هسکې مینې ولسوالۍ کې په یوه هوایي حمله کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې ادعاوې غلطي بولي. ویل کېږي په هسکې مینې ولسوالۍ کې د داعش ډلې 25 غړي په دې حمله کې وژل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د فاریاب د کوهستان او د غور د تیواري ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. په پام کې د ټاپي پروژې په اړه راتلونکې اونۍ په کندهار کې یو کنفرانس جوړ شي. ټاکل شوی نن د لویدیز زون د حاجانو لومړی ډله د هرات له هوایي ډګر څخه سعودي عربستان ته ولاړه شي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نن قطر ته ځي. هغه پرون کویت ته تللی و او مخکې له هغې هم سعودي عربستان ته تللی و. د قطر او ځینو عربي هیوادونو ترمنځ سختې لانجې رامنځته شوي دي. سپینه ماڼۍ د هغې لایحې منلو ته چمتووالی ښودلی چې پر روسیې به نوي بندیزونه ولګوي او د دې بندیزونو د فسخه کولو لپاره د ولسمشر ډانلډ ټرمپ صلاحیت محدودوي. او د اوکراین د سولې په خبرو کې د امریکا ځانګړی استازی سیمې ته د خپل لومړي ځل سفر پر مهال وویل د اوکراین په ختیځ کې له اوربند څخه د پرله پسې سرغړونو شمیر حیران کړی دی. خبرونه زموږ په ویبپاڼې www.azadiradio.org باندې لوستلی شئ. اوس یو ځل بیا کابل ته ورځو. د ازادي راډیو رئیس حمید محمد په کابل کې دی. د کابل ښار د شپږمې ناحیې د نن سهار حملې جزئیات راټول کړي دي. تازه جزئیات څه دي محمد صاحب؟ مهرباني وکړئ.
مننه ستانګزه صاحب. البته حمله په درېمه ناحیه کې شوې ده چې د محقق کور ته سیرمه وه. یوې سرچینې چې نه غوښتل نومې واغستلی شي، همدا څو شېبې مخکې له ماته د ټلیفون په لیکه وویل چې تر اوسه پورې چې دوی په سیمه کې دي او د دې پلټنې روان دي، تر اوسه پورې د 12 کسانو مړینه دوی تایید کړه او په لس هاو نور زخمیان دي چې تقریبا د مړو او د زخمیانو انتقال روغتونونو ته شروع شوی دی. د ده په وینا، د دغه سرچینې په وینا، البته احتمال شته چې د مړو او د زخمیانو شمیر لا پسې زیات شي، ځکه په 14 درنه وه او په عمومي واټ په سر شوی ده. دا هغه وخت چې اکثر خلک د کار په لور روان وي، نو ویره دا چې د تلفاتو شمیر نور هم زیات شي. تر اوسه پورې دوی د 12 کسانو وژنه په دې حمله کې تایید کړه.
بله، مومن صاحب، د حاجی محمد محقق کور ته نږدې دغه حمله شوې ده. په خپله ښاغلی محقق په کور کې و په دې حملې په وخت کې؟ که څنګه څه معلومات دي؟ تاسو له چا سره خبرې کړي؟
بله، تا هغوی کور ته سیرمه شوی ده، خو حمله د عمومي واټ په سر شوی ده چې د هغوی کور د عمومي واټ څخه په یو کافي واټن کې ده. هغوی ته کوم زیان نه دی وخت خو 14 درنه وه. د شاوخوا کورونو ودانیو شیشې ماتې شوې دي او خلک تقریبا د شاک خوړلې ده. خلکو چون سهار وخت کې فضا هم خاموشه وي، په داسې خاموشۍ کې چې کله درنه 14 وشي، نو دا 14 ډېرو لرو سیمو کې اورېدل شوې ده او خلک تقریبا کافي حد ته ویرېدلی دي. اما دوی ته کوم زیان
بله، زیاته مننه کوم. په کابل کې د ازادي راډیو رئیس حمید محمد چې د کابل د شپږمې ناحیې د نننۍ حملې په اړه باندې چې انتحاري حمله وه، موږ ته تازه جزئیات راکول. ویل کېږي یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي په دغې حمله کې تر اوسه پورې 12 کسان وژل شوي او په لسهاو نور ټپیان دي. دغه سرچینه دا ویره هم ښیي چې کیدای شي د ټپیانو له منځه هم ځینې کسان د ژورو ټپونو په اساس د خبره تلف شي او په دې سره د مړیو شمیر په نننۍ حمله کې زیات شي. دغه حمله په کابل کې د څو پرله پسې خونړیو حملو نه تقریبا ډیر وخت وروسته کیږي او یو ځل بیا دغه ښار د انسانانو د وینو رنگ خپلوي. په همدې سره رسیږو د پروګرام دویمې برخې ته. 219 پروګرامونه، لومړی انصاف پلټه کې او بیا ورک شوي. عزیزان مه هیروئ.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشم دي کړه باندې ورستی دي شی او ناهیلی بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داورین، خدای راستي کو زما د یت سر نوښته.
خو مسؤلین څه وایي؟ کو چې حاضرې حاضر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پکې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې مو د دې ونی د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د لغمان له ولایت څخه د استاد وحید الله ستونزه راخسته ده. دی وی په 1393 لمریز کال کې د ماسترۍ لپاره د پوهنې وزارت د تخنیکي او مسلکي معینیت په چوکاټ کې امتحان ورکړی دی. دی وی په امتحان کې کامیاب شوی هم دی، خو څلور کاله کېږي چې د دغه بورس نتیجه مو وانخیسته. دی وی سربیره پر دې چې دغه بورس ته ونه لیږل شوم، بلکې اصلي تحصیلي اسناد مې هم په معارف وزارت کې بند دي. د دې ستونزه مو د پوهنې وزارت له مسؤلینو سره شریکه کړې ده. لومړی به د استاد وحید الله او ورپسې د پوهنې د وزارت د مسؤلینو څرګندونې واورئ. پام ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
وروره، د کوم ځای نه دې تلیفون کړی؟
د لغمان ولایت نه.
نوم دې څه دی؟
نوم مې وحید الله.
وحید الله خان، ستا مشکل څه دی؟
زما مشکل خو دا و چې مونږ په 1393 کال کې د وزارت معارف په چوکاټ کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو په معینیت کې د ماسترۍ لپاره یو امتحان ورکړ. په دې امتحان کې مونږ له ټول افغانستان څخه 500 کسه کامیاب شولو. بیا چې کامیاب شو مونږ زنګ وهو، مونږ دلته راغللو، مونږ د خپل د اسناد مراحل وکړلو، د وزارت داخلي نو، د سیتانی نو، د تحصیلاتي عالي نو، د احوال نفوس نو، دا ټول اسنادونه مکمل کړو. دوی ته تسلیم کړل د خپل اصل ترانسکریپت، د نمراتو اصل، ډیپلومو اصل، تذکیره او دغه ټول نور کوم اسناد چې دی په کاریږي په حدود د یو میاشت کې مونږ دې پسې یو نیم میاشت وګرځېدلو. هر شخص په حدود د 3500 پیسې مصرف کړې، په دلته کرایې ورکول، دلته زحمت تکلیف یې دا کارونه وکړل. دا پروسه اسناد هم تسلیم کړل، ان تر دې چې مونږ پاسپورټونه هم تکمیل شول. بیا هم چې کله حواله اخیستو، ویلې دوی به ویلې چې دا کوډ چې کوم 220 کوډ ده، 222 کوډ ده، په دې کوډ کې پیسې شته او دا رئیس جمهور امر کړی ده کوډ بند او بلاخره انتخابات راغلو. بیا رئیس جمهور هغه کابینه لاړه او بله کابینه راغله. بیا د سره چې دې کوډ کې دا پیسې خلاص شول، دا نن کیږي، دا سبا کیږي، تاسو راشي. دوباره بیا راغلو چې تاسو هغه د صحیح پرمې چې کومې ډکې کړې، هغه کوم د هدمې مسؤلیت پرمې تاسو کومې ډکې کړې ولې، هغه پرمې ټول وخت تر شا تاسو دوباره بیا ډکې. موږ هغه پروسې بیا دوباره ته کړلې او چې کوم دا ته کړې، بیا موږ تاسو کوم چې بس موږ به تاسو سوال درکو.
د کوم هیواد بورسو؟
د بلغاریا هیواد بورسو، خو په دولت مصرف د افغانستان پیسې باندې وو.
څو کسان ورتلې د بورس ته؟
500 کسان.
د دې خو څو کال وو ته بیا مراجعه نه ده کړې؟
بیا موږ وزیر سره سره وخوښته، فاروق وردک سره. فاروق وردک دا مشکل ما نه ده، مشکل وزارت مالی ده. بیا موږ وزیر سره د مالی داخلوا سره وخت واخیست. داخلوا ویل زه به دا خزاین ونیسم، تا دا مشکل به حل شي. هم حل نه شو.
تاسو ته خو بالکل منفي جواب خو نه دی درکړی؟
منفي جواب نه درکړی. موږ چې کله اوس خپل اسناد غواړو، موږ نور د دې نه تیر یاسو. موږ اصل ډیپلوم ترانسکریپت سره دلته ده. موږ وایو چې موږ اسناد موږ تراکا اسناد دوی دولت یو شرکت ته ورکړی و. شرکت والا وایي چې موږ خو ما خپل پروسې باندې مصارف شوي. نو موږ چې کله وزارت اصلاحات علي ته د آی سی سی آر بورسونه هند ته راغلل، اوس د پاکستان بورسونه 1.5 بورس راغلي، په سلهاو زرهاو بورسونه د دریو کلو کې راغی. موږ پکې ګډون ځکه نه شو کولای چې موږ اصل اسناد نه لرو. هم لاغه ځای وتلی، هم له ځای وتلی استو.
پښتنه درنه کوم، نور زینو د بورسونو لچ څوک کاندیدی یا کوم ځای کې مقرریږي، خداغه اسناد او کاپی غواړي، نو اصل اسناد خو نه غواړي. تاسو نه څنګه؟
موږ نه اصل اسناد اخیستی دي.
نو تاسو اوس څه غواړئ؟ چې
موږ اوس غواړو کوم استری ته موليږي، خدا به ډیره خی
کنه. اسناد غواړي خپل
کرنی نو کچل ته موږ نو اسناد فرق کنه. کله مال بل ځای بورسینه دی وکړه، ما کله نو ما ولې کوم استری ته کنه؟
او کوونی شنو اسناد غواړي؟
نو کوونه شي اسناد خو نه راکنه.
دا اسناد چې ستاسو په لاس کې نه دی وس، څومره مشکل دی له پیدا کړي؟
بل ځای کې وجیبه نشم اخیستلی، ځکه چې اسناد نه لرم. بل ځای چې آزاد ماستری بورسونه په تحصیلات علي وزارت کې اعلان شي، زه پکې ګډون نشم کولای.
دغه مشکل هم شریک کړي د وزارت معارف سره، هم شریک کړي چې دغه اسناد خو موږ ته راکړي. تاسو اوس دا غواړئ که بورس نه کیږي نو اسناد دې راکړي؟
نو هغه اول خو مې حق هم دا ده چې ته باید
ما دی برس تولیگه
دغه برس ته دغه هواد ته چې